السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. یاونه وی راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنۍ ګډ راپور چې پرون خپور شو خي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو لا پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو نیولې دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي، خو په خبره یې چې د کورونا د واکسین شرطونه به پر خپل ځای وي، ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت له پرېکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي. بلورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. بلورته له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون کانګرس ته هم د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. او په ایران کې له بنده آزاد شوې دوه ایرانی الاصله برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري برتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او برتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: خوشاله یم چې نازنین او انوشا روغې رمټې برتانیا ته راورسېدې او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شوې. زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو په ضد د دسیسې جوړولو په تور زندانی وه، او پر انوشې آشوري د اسرائیلو د جاسوسۍ تور پورې وو. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبری کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي پیغام څه کېدای شي؟
د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. دلته یو سیاسي خلا رامنځته شوه.
طالبانو د پخوانیو بانفوذ څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترینه سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
د اوکراین او روسیې تازه حال هم درکوو. دویمه نیمایي کې اونیزې خپرونې بشري حقونه او نیمه نړۍ له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې پخوا په واشنگتن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
د په هغه لمړی موده کې چې 19 کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلې وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړې کولې. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودې چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلي حکیمی په وینا دا سفارت 43 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موردل چې پرون په امریکا کې د افغانستان سفارت او دوه کنسولګری وتړل شوې، د دې کار سیاسي پیغام څه کېدلی شي؟ لګوراندې مې د یو مرکې په پیل کې همدا پوښتنه د چارو لکتون کې شفیق همدم نه وکړه.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیک خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو خزیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لږ چې د طالبانو شخصي کوم لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو، له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې د یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې، او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنسلي خدمات وړاندې کېدل، چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی د پاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او د دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لاره چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
په امریکا کې د افغان کډوالو په اړه یو موضوع ته ورزو، د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ و میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتی ویزه او د کار اجازه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو و میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسیدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
اوس هم د ترازو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړوي چې البته یو کمیسون جوړ کړی دی چې له هیواده د باندې دی. دغه کمیسون پرون جوړ شو.
د طالبانو حکومت وی له هیواده په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواده د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه دا چې دا تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د حقوق افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دی افغانی شخصیتونه دی او د غور اتک هیوات ضرور ده په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سی یو موټی ملت سی د یو هیواد لپاره ټول کار وکاو او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستون دي دا را فسیدې دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغه افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرون ویل چې په افغانستان کې په هارو 2 ساعتونو کې یو میندواره میرمن د زیګون پر مهال مړه کیږي. د طبي شورا په خوانی مشره نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات صحی خدمات دی، تعلیمی خدمات دی او ټول بشری خدمات سطح کته راسی. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چکه، خو بیا په یو ترڅ دې څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شو. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډیر کومکونه بند سوه، خلک ډیر زیات مهاجر سوه، بیکار سوه، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چیلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بې وزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کوي سي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د هغو غم خوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحته جدا کړي او د صحت برخه کې هغه سي چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاری ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره نسرین اوریاخیل و.
خبری سات ل آزادی رادیو
سمو کاګل آزادی رادیو نه اوري یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د خبري اعلان په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبري اعلان مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبري اعلان ملي ورځ د خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبري اعلان پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوی تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبري اعلان پر وړاندې د تاوتریخوالی دوه اتیا پیخي ثبت شوی چې خي خبري اعلان سره ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې، یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو، دا شمېر یوازې 15 شو. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال فرهاد بهروز د دې راپور په اړه آزادی رادیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول 1100 قضیه ثبت شوې، له 5000 زیات خبريالان بيتند شوې او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې څلوېخت سلنه رسنۍ تړل شوې او 30% نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوریت دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل 28مه ورځ او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو لاره لمرنۍ موافقې ته نږدې شوې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې توپ پر دریز موافقې ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل ل امنیتی ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه یې ور اړولې دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پرې شي چې پلازمینی کیف ته ننوسی. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس لاري په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکرين سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې مزکنې بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلنسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبري ټولګه پای ته رسیږي. د دغې خپرونې پاته څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ. زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دې برختمو اجمل اندهر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکیدو لګواخ سره مخ کړي. لادي دودونو یو هم بلوچی اتان دي. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوچان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتن کې ښځې د ګیډې او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوبوري پښین کلاسي پلاسي و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډوله هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوچي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکیدو لګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته را نږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه. بلوچي اتن بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدقه.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو په رنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو په خونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
گوهر ساپه د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونه زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې بیا نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي کرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار د چې دې ته داسې یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شو ورکو چې د هغې سره بوټی وساتل شي او اوبه ورته په وخت ورکړو. د هغې ته رسیدګي به د هر چا حق دی چې بوټی باندې پام وکړي. دا بوټی د ټول ولس دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هیڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت دا زموږ یوه وجیبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورښتونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې به دا غې پسمانه ونی شي، دا غې تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا دا غې پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيږي. نو ان شاء الله په دا باره کې مونږه کوشش کوو چې دا غې بوټو خاصاتنه وشي او دا غزمنګه دراتلون کې چاپیریال د فاره یو خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړی شوی، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې لمنځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد په تماس کې د محل لرم چې زما پیغام تلوپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي دي. په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
طالبانو مشران ښه خلک دي، ضروري ته ټول وخت هدایت کوي. دې په سارا کښې چې دا برک کوټونه یې اغوستي دي، یا تربرګلوي کوي، یا د مرستو دپاره اغوستي. له دې څه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کښې راوړي، تغیر و تبدیل وکړي. دا تغیر و تبدیل وکړي، یوې دا بولي ته ولې خیر و خیرت. له دې څه خلک ډېر په تنګ دي، لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری، څوک په څه نامه ویری. تعلیمان نشته، تعلیم داسې کار نه کوي یا تعلیم افتایي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
ستاسو پیغامونه وو وس هم دومره تربیه خې چاري
بیا هم خراغلی اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نيځ خبرونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو خو اوس په مخړې لاندو خبرنو ته یو نوی راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوې د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې پر دوی د فعالیت کړي تنګ شوی او اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوی دي طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لزګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوی دي د طالبانو ولایتي ادارې پرون ویل چې امنیتي ځواکونه یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي د پاکستان حکومت پرون ویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یو خبري غونډه کې ویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسیدلې د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان ګړندای شي د بلوچستان ایالتي حکومت ویان دی فرح حزم شاه پرونو ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوې څخه په کار اخیستو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وی او سمو د ورو صبر ته خرابېږي د دې په وینا د پاکستان حکومت د پراتلونکو څورځو کې د بلوچستان مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلارې چمتو کړي د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچستان بلتن غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړه خواوې کومې موافقې ته نه دي رسیدلې په ایران کې له بنده آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوري بریتانیا ته ورسېدې د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدونکو که غواړئ چې د دغو خبرونو او دغه راز د نورو راپورونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ تاسو زموږ ویبپاڼې ته همدا اوس ورتللی شئ ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه م کوئ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او دغه راز پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ اوس هم وارو رسید اونیز خبرونه ته لمړی هم اساسي او بشري حقوقونه او ورپسې هم د خځو په اړه ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده دوی ته بلکې خراغلاست وي خپل پښتني به پایل کړو ډیر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته وخت راک لمړی پښتنه به د مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی مهرباني که تاثیر توازی کړی
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعه ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضیه سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اثر ال دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندو وایو چې یو خو
هغه یوادونه دي چې خپل قوانين یا ديني قوانين یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامی اساسی یا هم بین المللي قواعد پرانا کې او هم د اخلاقی په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد او اخلاقی ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی دې حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترنه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیر زیات مننه.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي، خو عملی کول سخت ورته ښکاري. کله ورځنۍ بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټران ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وی نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخته رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مه کوه، د مېغه نه مې چربین پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وی نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دېرش کلنه رویا وایي چې دا له چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کښېني نو ټول بدن یې درد کوي.
زیده وتلی یم چې ملا درد مې لږ خسي، په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادري کې بیا وځو، تنه همداسې مې نه پرېږدي، په خو لېږو مخم پټې
ښځینه پوښلي پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار یې په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړېدي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي زما فشار په سره ورک شو، بېخي هېڅ فشار نه لرم، کنې 50 کلنه ښځه ام یم، فشار مې بېخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نوي کلنه ماګل چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و.
بعض ځواني وه نو مجې څه نو مستي دی نو چې اوس زاړه شي لوړ مرازن شي پاش دا شکار مې لږ سره ښه دی، د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزلو مې سپک دی. دا کور کې مې زویاتو زمېړه مې ته وکړي چې ټي ګرځه لتر ته به شي لوړه مې بشي ته ورزش کوه، دا و شکر دا و خورم وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته جوړه مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکر هم بیا خبره ټیټ شي، فشار هم ښه شي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپانده سو، ښي سو، چستې سو، تنازه خو منډه وهم او نور ورزش نه سو، لاس پکې نه سو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په خپرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړې سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده. څوک چې ورزش کی هغه هندام خده، هغه رواني حالت به خده او د ناروغي نه لري وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بنده، دفترونه هم داسې خزینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. خزینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکت وکړي، په کور کې رسپان پزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې زره بشي عمر به ډیر شي، هغه خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرزونه هم لري. هغه کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرام کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا خدای چې په زینې باندې کاته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغه کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي، او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت به ښه وي، خوشحال وي، او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمينه برابر نه چې ورزش وکړي بیرونه، دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کړي طالبانو وخت هم ده.
او دا څه خو کولی شي، مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه سره کم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي، هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزی کولی شي، هم من دی وحیلی شي. دا خو خدا هغه لپاره
تاسو مخکې حرکتونه دا ونه وکړئ چې دونه منظم حرکت وکړي تر څو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ نه هم خوندي وي. کله پلان ته وګورئ کوم حرکت سره کوم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، په خوې حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څو کولی شي.
مثلا کراتوي لاسونه سره کم کی،
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی، او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یو بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پښو نام هم داسې کیږي چې استلاوي بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوې درجه نه جیک بشي، او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خیم جیګه کې اول یو په خپل بل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا د ګټه رسولې شي،
او په دې شرایط کې دا ډیر ښه ده او ګټه هم رسوي، او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پریدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډیر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندۍ خوانه مونږ هغه ته تمرین ورکو، او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې دا داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایي؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانه کوي کې ځینې شون کولی دا ورزش وکړي، ما ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوښته په کور کې، هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي، دا هم ورزش ده. نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته. دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده، دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نشي کولی چې ماشین آلاتو بنا وکړي. باید هم داسې گزاره وکړو.
ډیر زیات مننه. خیر،
درنو دوستانو، ورزش ته وخت ورکړئ او ګټې په ورځني ژوند کې وګورئ. د ورزش د استادانو په باور کې یو ځل ورسر عادت شوي، بیا په خپل هم نه پریږدي، ځکه ورزش مو تازه، ځوان، خوښ، آرامه او روغ ساتي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي: 00422 14 40 6 7 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زرات شوي دا اسمى بدي سيجي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
خلو بغي دي بينا
دلک او